درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکز یې جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې اته کیلومتره ژور و. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا شل دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې و او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایاند اجمل درویش رویترز خبري آژانس ته وویل چې نه کسمړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دا کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېد او اسلام آباد ویلي چې سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحدو عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 1:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبې په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بلل وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال وو او د اوکراین د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې په پیژندپاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لاره هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي زی او د زرو نه چې بره کړي دا شنو اته 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل تش په کسې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیولو او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو دا پریکړه چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کړي نه یوازې دا چې بې ګټې ده، بلکې په خبره یې د ښځو له مدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تېره ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسئلې عملي کول به د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جعلکارۍ او لاسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی صدیقې د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حقه محروموي.
حتی په عنوان یک شهروند انمی حق شه ازش میگیره که حتی یک تصویر شه ده اونجا نمیخواه کلاسه.
یو اوسیدون که پا توگه طالبان حتی لخصو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پا تذکره که ده اغوی عکس او لگول شی چه دا کار خزی لدیر و ستونزو سر مخ کوی. په هیواد کې بدا قانون وي خو له هیواده بهر ښځې بلدیر ستونزو سره مخ کړي او شایي د دغه ډول تذکرې له لارې درغلۍ او فساد هم وشي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ ستونه دغه سې نه باید د داسې که دوی هم ورته اختیار کړی نه باید د اختیاري کړي ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکرې ویشي او د ستاسو پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاد مسله د افغانستان مرکزی دارالافتاء ته د وروستۍ پریکړې په مخه راجې شوه او دارالافتاء د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په پوهد محل کې د هغوی هویت لمن جوړولو لامل وګرځي.
در قسمت باز اکثر مرد افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه و برای خرا نگه که باید عکس نگه
بروسته پدی برخه که اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او انجونو توایی چه عکسونه مخلی چه یو دول سیور غربی چه ده خزو هویت ورو ورو بی اهمیته کیگی او کمیدو او رکیدو تزی.
بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایی چه ده طبیعت تذکره پر ټولنه کې د افراد و ده فردی هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده او د طالبانو ده غپریکله د افغانستان له کورنۍ و قوانین و نړیوال و معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجه وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنزیل میده.
به حقیقت که دا در دوهم درجه وګړو په توګه د ښځو رول ښکته راولي او په عمل کې د واده، طلاق، راکړې ورکړې، پیر او پلور او د میراث په مسایلو کې محاکمو ته د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو، اختیاري ګرځولو یو شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادا یې له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماتانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو 4 کلونو کې له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کارې ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
پرون د اگست په 1 په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي که څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هېواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تېره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوي او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول له زرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د 0 بره کړي زی او د 0 چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی، نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړه ته اوس 15 لک او 6 لک زی او 15 لک خلکو سره شته نه دي. ټول سامان 2 لک یو غواړي 6 لک، نو بعضې خلک اوس سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړې ده عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې، په دسمبر میاشت کې.
ښاغلي میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې له مخې د ستنېدنه په خوندي او باعزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي تیر شپه خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کلاوي کې 8 بجې په باندې 8 بجې به ورځو. ټول بدل شروع دی، انصاف نشته دی، بچا چې ظلم څونه اوسې کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوي او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ درور، خلک پریشانو سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونیول پېلم کوچه په 3 بجې هم شپې وباسره اوس ترخم کرش کې پساو دی اوس سم رابطہ سره وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نغواړي څه وسوکو یار
دا په داس حال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوه و ویا کورنۍ ستنی شوی د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اګست په 10مه په خپل اکسپانه خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په ترخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ ترخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي پاندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11 B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړېدو په هدف دغه هیواد ته تللي وایي اوس مهال د جبري ډیپورټ لګواښ سره مخ دي داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواښ سره مخ دی په دوی کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي مدني فعالان خبریالان معترضي مېرمنې او د بشري حقونو فعالان شامل دي پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچر ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مې له 3,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیګو په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي دغه هوا ته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هواد د استنې لګواخ سره مخ دي یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
خودشان بر ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است
جرمنی تا ده تک لپاره در نیم کال انتظار دا افغان خبریالا و ده بشری حقون فعالا وای لای دیتا ده تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلې بهیر بیرته پیلېږي یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې د پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي
موږ
د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو سمیدن تش په کسي د کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیولو او ریپورټ ګواښ سره مخ یو زه چې یو خبریال او د بشري حقونو فعال یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم که افغانستان ته د پورت شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري دا چې خپل 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خاوند افغانستان ته ډیپورت شوی دی موږ غواړو
چې موږ هم واسي او چې تاسو سره هم ډیپورت شو
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په والوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغدو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغدو څخه یوازې 1,500 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړیو شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې له ګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند شوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ شوي دي. یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
نو با کدام افهومی پایبند هستن؟ کسایی که با افهومی زیر پرچم شاندم که زندگی میکنم با یک بهانه، با یک توطیه، با یک دسته.
دوی کم عمومی عفو ته ژمندي هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطیه له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زندگی زنها و دخترهای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. زه دا سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او دا رښتیا هم ډېر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړي دي.
د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وزنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سري او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او سر ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان هم همدارس له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک ملمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو ژغ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سراوزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي وله، په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یوه ورځ کې وبخشي، یعنی په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته مې هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط وو، سخت ډسپلین وو. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کي. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوې وله او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته لیغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بل هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چېکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې د ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سې ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سې کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه سې بامیا به ولا دغه سې سبزیجاتو دغه د ماشام لخوا به
ګرام صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اوږدو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسیمکو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغي عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنه مې هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو دیرات و میشه یو مظاهری تا سازمان ور کرده و پدغه که بیا زه او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنون باندوینی ورسو. بیا بالی غن اغل تا دی تدریسات و مدیر زورو گشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا نشه مشوره ام راکره وایده سیگمک و دادا وسکلا موضوع میشه رسمی کلو تلا دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې، زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
اوبښې ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپه هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم و، د پرچم هم و، د خلق هم و، د افغان ملت هم و، د مساوات هم و، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسې خلق ته جذب شئ؟
هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دا پارک کې زه نګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په طلایي جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږ و، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم ممکن د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته نو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سیمان سب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي، وایي صبر وکړه کور ته خو ځې، دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیږي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې د پیغې کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو او ستاسو ملګري سې په دې کودتا کې تیروتې یاستئ ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
ودا خو منما شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه پو ټیکا کچکی په دا کودتا کې شامل شیو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی
موجه خدا فکر کوو چې دا شکر وسو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولار شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت لطبیق سرا مینه درلوده او ټولو تایید
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له دې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سیخوانیان ملامتو بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالی افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
نور وبخښئ خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا د دې تاسو کراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا رنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی ودی او دی تکامل دی چیری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نوولی شه برسی دا خو گوری یا دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا علت تغییرات او علت سیاسی فعالیتون دی افغانستان حالات دی غوی تر تاثیر لاندی هم ول او بل داده چه دی پاغه وقت که هم هغا قانون نه تطبیقیده. مثال پتوگا اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغا دی احزاب و برخوا یا دی نور فعالیتونه دی الازرت لخوا یا دی محمد زایشا لخوا توشیه تپاتی ولا او اغای نه توشیه کهو.
خو خیر بیا هم یعنی پا گران سب یعنی هر شای نسبی وی یعنی پا یه طولنه کسی یولوی طبقه پا که بیسواده ده فکر نکوی سی دی افغانستان روشن فکرانو یعنی دی افغانستان روشن فکران یو چه احساساتی و سی دی افغانستان حالت پا دی تیرو تقریبا پینزول سیزو که دغه حالت تراغه سی پا میلیونون افغانان وجل سی په میلیونو افغانان لدی وطن ووزی او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسی یو په جرمنی کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلی او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوسي هر څه باید له ریښې بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي هغوی انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته سو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه په نوی حالت کې وله په نوی مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولو سي دغه آزاد تشکیل سول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په کارګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله وه اکثریت وه نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سراوسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یو خاطره را خیستی در دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و وبخښئ چې له صدارت لرې سوی و ډېر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د ډیموکراسي کلونه هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطني کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي هماغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري.
بالکل هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه باید سړی رایاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوئ چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوی سنه دا سیاسی مفکوری نور ترخاورو لندسی؟
ز فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
راز زما دستینه گلشم، چه هر سبا دی پخندا تازه کنم، چه هر سبا دی پخندا تازه کنم، چهره وی سالو می راود، چهره وی سالو می راود، تو دشی سالو می راود، تو دشی سالو می راود، چهره وی سالو می راود، تو دشی سالو می راود، تو دشی سالو می راود.